یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درن دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. نن یک شنبه د 1409 لمریز کال د عقرب یا لړم 19/2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. په دې یو ساعت خبرونه کې موږ اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ هرکلی کوم. او ریچه د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو نوماند عبدالله عبدالله وایي د بیا شمیرنې بهیر باید ودرول شي، که داسې ونه شي نو سوله ییز اقدامات به دوی وکړي. دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې احمد تکل وړاندې کوي.
په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا ولایت د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې دوه ازبکستاني جګړه ماران او یو شمیر طالب مشران وژل شوي. او د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وروستیو څرګندونو عکس العمل څرګند کړی. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 24مه غونډه کې ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په ملکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې کړې ده. د ایکو غونډه د ترکیې په کوربتو په انتالیا ښار کې پرون وشوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرویس ناب د افغان پلاوي مشري کوله. خغلینا پر خپل ټوټر لیکلی دی چې په دې ناسته کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړلې او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د تروریزم پر ضد جګړه پر مخ بیایي باید ټول په دې جنګ کې مرسته وکړي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو لس دایمي غړي لري او افغانستان له 1922 کال راهیسې ورسره یوځای شوی دی. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه وسلوال وژل شوی چې د پکتیا د دریو قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. امنیه قمندانۍ وایي دا پوځي عملیات تیر ماښام په محمد اغې ولسوالۍ کې شوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزي نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دا څلور وژل شوي وسلوال د دولت پر ضد په فعالیتونو بوخت وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تیره پنجشنبه د کابل لوګر پر لویه لاره په محمد اغې ولسوالۍ کې د وسلوالو په کمین کې د پکتیا د استیناف محکمې یو مرستیال، دوه قاضیان او یو مامور ووژل شول. شاهین قلوردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارو او دوو جګپوړو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون شنبه د افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو حملو کې وژل شوي.
در نبردی که نیروهای امنیتی با حرس افغانای طالب در خریجات محراب و سلدوست
تپه لطالبانو سره د افغان ځواکونو په جګړه کې چې د قرغان ولسوالۍ په محراب او سلدوست تپه سیمه کې وشوې د انتخوی د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی محمد رحیم قاضی او د طالبانو د سری قطعه قمندان په اتم مراد مشهور فدا محمد او دوه ازبکستاني جګړه ماران له 15 نور وسلوالو سره وژل شوي دي. له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د شاهین 608 په نوم د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د ایران یو جګپوړي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په وړاندې غبرګون ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی و. مایک پومپیو ورمه ورځ ویلي وو چې ایران د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مفتشه نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه وه ورکړل شوې. خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویان بهروز کمالوندي د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه او ویې ویل د ایران حکومت د اکتوبر د 28مې د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ کوربه دی. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسې حال کې خبرې وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړی چې خپل دفاعي لګښتونه له دې وروسته پر غاړه واخلي. سپینې مانۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکې پنجشنبې سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوګه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې په پام کې ده د دسمبر په درېمه او څلورمه په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه شي. او وروستی خبر که څه هم د اسپانیا سرپرست صدراعظم پیدرو سانچز او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي خو ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي. محافظه کار اپوزیسیون ګوند پی پی به هم هڅه وکړي چې په پارلمان کې حضور ولري. اروپایي ټولنې د څارونکو لخوا به د افراطي ښي اړخي ګوند واکس کړنې په دقت سره څارل کیږي چې د نظر پوښتنو له مخې له ټاکنو وروسته ښایي په درېیمه لویه پارلماني ډله بدل شي. واکس د اپریل میاشتې په ټاکنو کې د پارلمان 24 سیټونه ګټلي وو. په 1975 کال کې د اسپانیا د پخواني دیکتاتور فرانسیسکو فرانکو له مړینې او د ډیموکراسۍ له ټینګېدو وروسته دا په لومړي ځل د یوې افراطي ښي اړخې ډلې د پام وړ لاسته راوړنه ده.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوري درنو دوستانو احمد تکلو چې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نوماند او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله وایي که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي.
ما طرفدار بحران نیستیم. اگر خدا نخواسته کشور به بحران میره، مسئولیتش مربوط به تیم تقلبگر که به نام دولت ساز خود اعلان کرده.
په دغه ناست کې چې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه ښاغلی عبدالله ځینې نورې څرګندونې هم کړي چې په روانه خپرونه کې به یې واورئ. په خوست کې دیني عالمانو له خلکو غوښتنه کړې چې د یو بل تر څنګ دي په سوله او یووالي کې ژوند وکړي. دغه شان د کابل د حضوري چمن د بیا رغولو په برخه کې چې لا هم نه دی رغول شوی او د شین چمن پر ځای باندې اوس په یو سپیره دشته بدله شوی. په دې اړه هم یو رپورټ درته نشرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه کړي. را سره پاتې شئ. درنو دوستانو یو وار بیا هرکلی. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو یو نومان او د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د خپلو پلویانو په یوه غونډه کې څرګندونې کړې دي. ښاغلي عبدالله وویل چې که د رایو د بیا شمیرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. نوموړي دغه شان ویلي چې د رایو د بیا شمیرنې په دغه بهیر کې د دوی څارونکو ګډون نه دی کړی او هغه رایې چې دوی څارنه نه وي کړې دوی ته د منلو وړ نه دي. دغه شان په دولت ساز انتخاباتي ټیم باندې هم ځینې نیوکې درلودې. دا چې نورې کومې څرګندونې کړې دي زموږ همکار رحمت الله افغان دغه غونډې ته ورغلی و. همدا اوس د لوی جرګې په خیمه کې دی. افغان صاحب ستړي مشي که راته ووایي چې عبدالله د دې څرګندونو تر څنګ نور څه وویل.
اکرام صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه نن د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم مشر عبدالله د لویې جرګې په خیمه کې خپلو یو شمېر پلویانو ته څرګندونې کولې. عبدالله په دغه څرګندونو کې د انتخاباتو له خپلواکه مسمه وغوښتل چې زر تر زره دې په هغه پرېکړه غور وکړي چې له مخې د یو شمېر محلونو رایه بیا شمېرل کېږي. عبدالله هم دارنګه ټینګار وکړ چې هغه رایه دي چې منلو وړ نه دي چې دوی ناظرین ورکې نه وي. عبدالله هم دارنګه وویل چې دوی به له پاکو رایه نه دفاع وکړي. اکرام صاحب دا څرګندونه داسې محل کېږي چې ولمه ورځ انتخابات خپلواکه مسون یو مکتوب په اساس باندې پریکړه وکړه چې د افغانستان په شاوخوا 8255 محلونه ری به بیا شمېرل کېږي. او د عبدالله په انتخاباتي چې دغه د کمیسیون اقدام غندلی ده او دغه د رایې بیا تفتیش او شمېرنې تحریم کړې ده. عبدالله همدارنګه وویل چې انتخابات خپلواک کمیسیون د خپل استقلالیت وساتي، تورې پورې کړل چې یو ټیم لخوا تر فشار لاندې ده. او عبدالله همدارنګه په کمیسیون باندې یوازې هم درلودلی چې نورو ټیمونو ته سرګلامدونه قوانین لوایح باندې کوي، خو یو ټیم تر فشار لاندې ده. عبدالله همدارنګه وویل چې هېڅکله د امنیتي او دفاعي ځواکونه شخصي ګټه نه کېږي، د ملي او خپلواک وساتل شي. عبدالله همدارنګه وویل چې که چېرې غوښتنې ونه منل شلې، غوښتنې البته سره د تفتیش د بیاخیستلو درول د دوی به پولیس اقدامات وکړي. دا پولیس اقدامات چې شوي عبدالله په دې اړه باندې زیات زیات ورنه کړل.
افغان صاحب، تاسو یادونه وکړه چې 2255 محلونو د رایو د بیا شمیرلو تکل کړی دی، البته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او ثبات او همپالنې ټیم دغه اقدام غندلی دی او تحریم کړی دی. دلیل څه دی؟ ولې دوی نه غواړي چې دغه رای بیا وشمېرل شي؟
ثبات همپالنې انتخاباتي ټیم وویل چې موږ له دغه بیا شمېرنې سره ستونزه نه لرو، بل دوی نیوکه درلودلی چې یو لاکھ ادھر ذرا اندر انگا در لاکھ رہے دوی ادعا لدی چه ده وقت لمخ اشوب شوی دیا لوقت نورس اشوب شوی دیا هم بایمیسیق ندی. عبدالله اندر انگا وو که دعوی وکرلا دی انتخاباتون یو رز باندی، یعنی دیستی دول سو بجونا درائی چوانی دین خلکو پیل شدی بیتر انتخابات یو رز دیستی نورس دیستی دول سو بجو پر دول سو ده رائی
چې په دغه غونډه کې خاغلی عبدالله دولت ساز ټیم په درغلۍ باندې تورن کړی دی، داسې څه واورېدل شول؟
بل عبدالله ځینې چینایي درلودلې یو ټیم ته، چې بیا د خپله خبرو کې وویل چې ځینې ټول خلک دي، خو د خبرو په وروستۍ برخه کې د دولت ساز یا دولت جوړونکي ټیم چې د محمد اشرف غني انتخاباتي ټیم ده، په دغه تور پورې کړل ځینې صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې ده. همدارنګه بودیجه په کمپاینونو کې مصرف کړې، دولتي بودیجه نورې کنایې هم درلودلې، خو یوازې په خپلو خبرو کې دي د دولت ساز یا دولت جوړونکي ټیم کې
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، زموږ خبریال رحمت الله افغان د کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې و، په کوم ځای کې چې نن د ثبات او همپالنې د ټیم مشر عبدالله عبدالله خپلو پلویانو ته وینا کوله او ویل چې که چېرته د رایو د بیا شمېرنې بهیر ونه درول شي نو دوی به سوله ییز اقدامات وکړي. دغه شان نوموړي وویل چې د رایو د بیا شمېرنې دغه بهیر د دوی څارونکي پکې نشته او د دوی د هغه رایو چې دوی څارنه نوي کړی دوی ته د منلو وړ نه دي. لکه څنګه چې رحمت الله افغان په دغه جزئیاتو کې تاسو ته وویل چې خاغلی عبدالله په دولت ساز ټیم باندې ځینې انتقادونه درلودل، په ځانګړي ډول د تقلب او درغلۍ په برخه کې هم دغه شان وایي چې دولتي صلاحیتونو نه ناوړه استفاده شوې ده. همدغه سره سره د محمد اشرف غني په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد د ټلیفون په لیکه دی، لدنې بزینی پښتنې ولرو. مراد صاحب سړي مشي دغه د عبدالله عبدالله نننۍ غونډه به تاسو هم تعقیب کړی وي، ځینی تورونه یې پورې کړ مستقیم په دولت ساز ټیم باندې، په ځنګړي ډول د تقالب او درغلۍ په برخه کې جواب مو څه دی؟
مننه اکرام. اول خو نه یوازې تاسو ته د مطبوعاتو دوستانو ته، بلکې د افغانستان ټول ملت ته معلومه ده چې پرتل تورونو پرتل دا چې د از خلکو اذهان مخصوص کې ډاکټر صاحب عبدالله او یاد د ټیم بیا هم څنګه لرل، یعنی د لوی جرګې په تالار کې دومره د غونډې کشوفش او خبرې، بیا هم هغه زړه خبرې او زړه ادعاوې، دا د سناریو برخه ده. دولت ساس په دې باور دی چې هغه سیناریو یو بل لړۍ ده چې دوی له انتخاباتو نه مخکې هم دغه خبرې کولې. انتخابات لا شوي نه وو، دوی منتظر بل شي ته وو. بیا انتخابات چې وشول په آخري ورځ کې دوی کمپاین پیل کړ، لیکن دې نه مخکې چې انتخابات وشي او د افغانستان خلک راوځي په انتخاباتو کې رای ورکړي، دوی دا انتخابات بدنام کړل، د تقلب نوم یې ورکړ، د درغلۍ نوم یې ورکړ. بیا په خپله ډاکټر صاحب عبدالله چې اوس وایي چې دا دومره رای باطلې نشي، دا د دې ځینې خنچي کوي، دا د هغې ځینې خنچي کوي، نو دا په کوم اساس تا درې ځله تر اوسه پورې ځان د جمهور معرفي کړی دی په مطبوعاتو کې؟ درې ځله په خپله ښاغلي عبدالله ویل چې د انتخابات ما ګټلي. بیا خبره کیږي چې رای باید شفاف
وي. مراد صاحب، یو خبره بل چې د رایو د بیاشمیرنې د بهیر د درولو غوښتنه وکړه ښاغلي عبدالله ویل چې دغه غوښتنه دوی ونه منل شي، دوی به سوله ییز اقدامات ولري. ستاسو دریځ د رایو د بیاشمیرنې په اړه څه دی؟ ستاسو د ټیم
من په وار وار دا ټینګار کوم چې د انتخاباتو محترم کمیسیونونه باید خپل ټایم لاین او هغه وخت چې دوی ټاکلی دی هغه مراد کړي. نور ځنډ د دولت ساز ټیم لپاره هم د منلو وړ نه دی. د پاکو رایو ناپاکو رایو نتیجې دې تصدیق کړي او د پاکو رایو په اساس دې د افغانستان لپاره نوی زیم او ولسمشر معرفي کړي. موږ د انتخاباتو د کمیسیون غوښتنه کوو، لیکن موږ د کمیسیونونو ته چې په خپل همدغه کاندیدانو ټیمونو ټاکلي دي، موږ دوی ته فرمایشات نشو ورکولای چې په هر قیمت کېږي موږ ولسمشر کړه یا زموږ ټیم برنده اعلان کړه. موږ وایو چې موږ چې صلاحیت ورکړی دی دوه ملي ادارو ته، پرېږدي چې همدغه دوه ملي ادارې کار وکړي. کله چې ښاغلی عبدالله وایي چې د پاکو رایو په نتیجه کې د ولسمشر اعلان کوو، موږ د پاکو رایو نه دفاع کوو. دا پاک رای به ښاغلی عبدالله که دولت ساز تصفیه کوي او که کمیسیونونه به کوي. دوی اول هغه رقم د انتخاباتو پروسې خلاف ول، بیا چې انتخاباتو شل بیا په کمیسیونونو باندې انتقادونه او فرمایشات ورته ورکړل. بیا د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې له مخې دوی نشي کولای حق ولري څوک چې حکومي یا فردي او څوک راپاسي په انتخاباتو کمیسیونو باندې امرونه وکړي چې دا کار وکړي. اوس دغه د خپل د افغانستان خلکو ته معلوم ده بایومټریک بایومټریک کول موږ هم بایومټریک منو، اوس بایومټریک نه مني. دا د درملو کم نه مني، نه پېږي دا سړی څوک مني.
ډېره زیاته مننه مراد صاحب. درنو دوستانو، د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز انتخاباتي ټیم ویان رضوان مراد او تاسو په ټوله کې په دې راپور کې واوریدل چې نن د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله د لوی جرګې په خیمه کې ځینې څرګندونې درلودې په ځنګړي ډول د دولت ساز ټیم په اړه باندې، او په مقابل کې مو د دولت ساز انتخاباتي ټیم دریز اورید. اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه اورو چې نجی صفه وړاندې کوي.
له کندوز ولایت څخه سکال د قرقل پوستکو په صادراتو کې د پام وړ کموالی راغلی. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي هر کال له دغه ولایت څخه له 1000 څخه زیات د قرقل پوستکي د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو سوداګریز بازار ته صادرېدل، خو اوس دغه شمیر 1000 ته راټیټ شوی. د دغې ادارې ویان مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل د ښاغلي وحدت په وینا د قرقل پوستکي لپاره په هیواد کې دننه او بهر لازم بازار نشته. دوی وایي په افغانستان او په ځانګړي ډول شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د جګړو له امله مالداري هم زیانمنه شوې ده. د قرقل پوستکو کاروبار له کلونو راهیسې د افغانستان په شمال کې د افغان مالدارو او یو شمیر سوداګرو د عاید یوه ښه سرچینه ده. په کابل کې یو شمیر قراردادي شرکتونو نن د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مالی وزارت مخې ته لاجون وکړ. د دغو شرکتونو په استازیتوب زمان بلوچ ازادي راډیو ته وویل د دولت یو شمیر وزارتونه له دوی څخه نږدې 9 میلیارد افغانۍ پوروړي دي، خو نوموړي په دې اړه چې دا کوم وزارتونه دي سوونه ویل. د افغانستان د مالی وزارت وایي د دغو قراردادیانو 50% پیسې به ورکړي، خو مظاهره کوونکي شرکتونه د ټولو پیسو په ورکړي ټینګار کوي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 95 پوله، او زر پاکستاني روپۍ 400 افغانۍ.
بیا هم په اقتصادي موضوعاتو کې پاتې کیږو. ورځو کندوز ته، په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله د قرقل پوستکو نرخونه او صادراتو کې کموالی راغلی. دوی وایي چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت نه 10,000 د قرقل پوستکي اروپایي هیوادونو ته صادرېدل، خو څه کال 10,000 پوستکي له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې دا په ډیر لوړ شمېر یاد شوی دی. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې نور حال راکوي.
په کندوز کې سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو په صادراتو کې کموالی راغلی. قرقل یو ډول پسونه دی چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له وریو زر ویستل کیږي چې ګل یا په پوستکي کې جوړې کرښې خرابې نه شي. په دغه ولایت کې د قرقل پوستکو یو تن سوداګر عبدالباقی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه د قرقل 10,000 پوستکي صادرېدل، خو سږ کال یوازې 10,000 د قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي دي.
دلیل از یکی خو همین خوشحالی ها باعث شده که گوسفند چیزی شگن
د وچکالی او دغه راست په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کموالی له کبله سږ کال د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی. نو په همدې دلیل سږ کال سوداګرو د قرقلو پوستکو رانیولو څخه ډډه وکړه. په ورته مهال کې د کندوز یو تن مالدار دوست محمد وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخ ټیټ و، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د وریو له حلالولو څخه ډډه او ساتلو ته یې توجه وکړه.
پاستم که زیاد بود، اونسا کم بود. از خاطر از که 42 دلار بود، کتا برد بگویم که 11
تیر کل دی قرقل و پوستک و بازار دیر خو یو پوست 240 دلار قیمت درلود، خوصاش کل یو پوست 14 دلار تر تیر شوی و، نو پا همدی خاطر مالداران و خپل و ریه و سطل او حلال نکرل. لده سرسم پا کندس که دی پانگوانی و سوداگره خونی چارواکی هموایی، چې په تیرو کلونو کې له دې ولایت څخه بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرېدل، خو سږ کال په صادراتو کې کموالی راغلی. د نوموړې ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
میتونم بگم که پوست قرقل هم دیگه تقریبا فراموش شده دی که اصلا
دی قرقل پوستکو په صادراتو او سوداګرۍ چارو کې خورا کموالی راغلی، او حتی ویلی شو چې کابو دغه کاروبار د هېرېدو په حال کې دی. هیله من یو چې اړوند ادارې د قرقل پوستکو سوداګرۍ ودې ته توجه وکړي. په ورته وخت کې په بلخ ولایت کې د شمال د قرقل پوستکو د انستیتوت اداري مدیر محمد عارف هم وایي چې د قرقل پوستکی کورنۍ بازار نه لري، او دغه راز په بهرنیو بازارونو کې هم تقاضا کمه شوې او له کبله د قرقل پوستکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. له پخوا د قرقل پوستکو کورنۍ بازار چندانې ښه نه و، او په زیاته پیمانه د قرقل پوستکي دینمارک او فنلند ته صادرېدل، خو اوس مهال دینمارک ته هم صادرات نه لرو ځکه هلته هم کمپنۍ تقاضا نه لري. په ټولو کې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا کچه راټیټه شوې. په عین حال کې په کندوز کې د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي د قرقل د وریو حلالولو ناسم عمل بولي، او دغه راز خبرداری ورکوي که چیرې مالداران د قرقل وریو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي. د دغه ادارې د چاپیریال د څارنې کارپوه محمد رفیع ایوبی په دې اړه وویل:
د مورد خرید فروش قرقل و کشتار شای نوزاد قرقل کې
د قرقل د وریو حلالولو او د پوستکو پلورلو په اړه د کندوز د چاپیریال ساتنې ادارې تل خپل اندېښنې څرګند کړي دي، او د ملي ادارې له لورې هم موږ ته سپارښتنه شوې چې باید د قرقل د وریو حلالولو مخه ونیسو، او موږ د قرقل وریو حلالول منع کړي، او که څوک په دې عمل لاس پورې کړي جریمه کیږي. له ډېرې پخوا زمانې راهیسې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د قرقل پسونو روزنه د خلکو ترمنځ رواج لري، او دغه راز د مالدارانو او سوداګرو لپاره د عوایدو مهمه سرچینه هم بلل کیږي. اجمل آرین، ازادۍ راډیو، کندوز.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی کام. بیرته راګرځو کابل ته. د کابل حضوري چمن له بیا بیا رغولو سره سره نه د پخوا په شان شین شو، او نه د لوبغاړو د لوبو په تود ډګر بدل شو. افغان لوبغاړي وایي دلته اوس تر ورزشکارانو معتادین ډیر دي. امید زیرمل دغه چمن ته ورغلی او دغه راپور پرې چمتو کړی.
په یو خاورین ډګر کې د لوبې حادثه. احمد حسیب لخپل لوبډل سره هر ورځ حضوري چمن ته راځي او ورزش کوي. خدازه چمن په خواو مګر اوس پیرا سمکد
اصلا فضای دا
شمن لپاره دلته د منډه وهلو زمينه برابر نه ده ځکه دلته یو شمیر معتادین دي په ډاډه زړه نشو کولای ان خپل جامې بدلې کړو ټول فکر مو خپل جامو ته وي هله لرم چې دا میدان لسره ورغوي
د کابل حضوري چمن په زلون ورغول شو خوتری او څو وخت لري دروسته بیرته په خرابه بدل شو حضوري چمن لو کورنۍ جګړو مخ کې او د طالبانو د رژیم لنسکوري دروسته هم د تفریحي فرهنګي او ورزشي پروګرامونو میله ځای و په ځنګړي ډول د فوتبال پلس ګور نو رسمي او غیر رسمي لوبډلو به په حضوري چمن کې خپل تمرینونه کول چې لدی لاري ډېر ماتره او تر ملي لوبډله ورسیدل حیات الله لوګروال چې د افغانستان د فوتبال یو مخکخانو دی له همدې ځای یعنی حضوري چمن څخه د فوتبال لوبه پیل کړه او بل اخرې ملي لوبډلې ته لار پیدا کړه هغه وایي حضوري چمن وړاندې په زلونو له اوسنی وضعیت څخه خایسته او ښکلی و
شخصا خودم از اون تفلیات
د ماشومتوب له وخته یعنی له سلویختو کلونو راهیسې مونږ دلته لوبه کوله مګر اوس یې هغه رنګ او مزه نه ده پاتې زه د هغې ورځې په ارمان یم چې دا ځای یو ځل بیا د تیر په څیر شي
خو له دې ټولو سره سره بیا هم ډېر شمیر ځوانان مجبور دي چې له خاورو او ګردونو په دې ډک میدان کې ورزش وکړي د بدني روزنې ریاست وایي د حکومت د نوې طرحې له مخې به د کابل حضوري چمن یو ځل بیا ورغول شي د اولمپیک کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ الاولی رحیمی
اداره
عملیاتي وظیفه عملیاتي ادارې ته سپارښتنه شوې چې دا چمن ورغوي ډیزاین یې بشپړ شوی او ژر به بیا ورغول شي
کابل یو له هغو خارونو دی چې د اوسیدونکو شمیر ته په پام سره یې تفریحي او ورزشي ځایونه او میدانونه کم خو ځوانان او زلمکي هیله ښیي چې د حضوري چمن په رغېدو سره د ورزش لپاره یو ځل بیا مناسب ځای ومومي امید زهیرمل ازادي راډیو کابل
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو ته سر ورخکاره کوو د کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غاڼو کې تر ډیره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایو د بشمیرنې په اړه لیکنې او تبصری چاپ کړي د ورسپانې ناجی ساپی لوستي او مهم موضوعات را سره شریکوي
ویسا ورسپانې په سر مقاله کې لیکلي د ټاکنو کمیسون د هغو څه د پاسه 8000 محلونو د رایو بشمیرنه په داسې حال کې پیل کړي چې د ثبات او همپالنې اسلامي عدالت او عدالت او امنیت ټیمونو د یو لړ اعتراضونو په ترڅ کې دغه بشمیرنه تحریم کړې ده سرمقاله لیکونکي لیکي دغو اعتراضونو ته په پام کې چیرې د دې پروسې د دوام لپاره یوازې د اشرف غنی دولت جوړونکي ټیم پاتې شي ستونزمنه ښکاري چې د ټاکنو دغه پروسه د بحراني نشي او د 2016 کال د انتخاباتو بدنامه لوبه دی بیا تکرار نشي وړاندې راغلي په 10 میلیونی ولس کې به د 1.5 میلیون نه لږو په درغلیو ککړو رایو کې ګټون کې چې په طبي ډول هم اعلان شي هیڅ مخالفت ورسره ونشي څومره مشروعیت درلودی شي ورسپانه وای ځواب روښانه دی چې بیا به د دې ستونزو د هواري لپاره لوبغاړی رامخته شي دنیا ورسپانې بیا خپل سر مقاله په دې پوښتنې پیل کړي آیا پوهیږئ چې رښتینې او پاکې رایې څومره دي وړاندې راغلي کله چې د انتخاباتو په تړاو خبرې کیږي ذهن ته مو لزن پرته د پاکو او ناپاکو رایو شمیر نه درېږي دا ځکه چې د افغانستان په ټاکنو کې زیات شمیر تقلبي رایې کارول کیږي او په تیر کې هم یو زیات شمیر تقلبي رایې د پاکو هغو په نوم شمیرل شوي او د ملت په برخلیک کې لوبې کړي د سرمقالې لیکوال لیکي د رایو د شمیر په تړاو بیلابیلې څرګندونې کیږي خو یو شمیر بهرنیو سرچینو چې له ولسمشریزو انتخاباتو سره نږدې پاتې شوي او دغه پروسه یې څارلې ویلي چې د پاکو رایو اصلي شمیر 1.2 میلیونه دی او پاتې نورې ټولې رایې شکمنې تقلبي او تورې رایې دي چې ځینې لورې د پاکولو په هڅه کې دي او غواړي په یو ډول د انتخاباتو پر کمیسونی وشمیري د سرمقالې د لیکوال په باور که په افغانستان کې د ټاکنو بهیر د شفافیت لپاره کوټلي ګامونه ونه خیستل شي او یو ځلی بیا د ملت په برخلیک لوبې وشي نو دا به د انتخاباتو او دیموکراسۍ پر تابوت باندې وروستی میخ ټک وهل وي چې دا ځل به یې جبرانول ناممکنه وي او هشت صبح ورځپاڼې هم د رایې شمیرنې پروسې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې ده وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې د 2016 میلادي کال سناریو بیا د تکرارېدو په حال کې ده او تر ټولو خوشنوونکی خبر دا دی چې د ټاکنو کمیسون د کمیشنرانو خپل منځي اختلافات علني شوي او دا د ملت لپاره د اندېښنې وړ مسله ده خو سرمقاله لیکونکي لیکي کمیسون لا هم وخت لري چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي ګډ تصمیم ونیسي او دغه بهیر له بحران څخه وژغوري
زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري. درنو دوستانو دا خبرونه مو پر ویب سایت باندې هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. او د ورزش په برخه کې به لاندې تاسو ته وایو چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ دریم اری یو ورځنۍ لوبه به سبا د افغانستان په وخت 3 بجې پیلېږي. تیرې دوه لوبې ویسټ انډیز ګټلې د تیرې شپې په لوبه کې. ویسټ انډیز افغانستان ته 220 منډې هدف ټاکلی وو. افغانستان وتوانېدو چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدلو سره 200 منډې وکړي او دغه لوبه یې د 220 منډو په توپیر سره وبایلله. 12:30 شوې. احمد تکل راغلی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي. هغه نو وروسته نور بس یو نیزه خبرونه لرو. له موږ سره پاتې شئ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو د وزیرانو په 23مه غونډه کې چې د ترکیې په انتالیا ښار کې جوړه شوې وه، ګډونوالو هیوادونو د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. د لوګر ولایت چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هغه 4 تنه وسلوال وژل شوي دي چې د پکتیا ولایت د 3 قاضیانو او د محکمې د یو مامور په وژنه کې لاس درلود. شاهین قلو اردو وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 2 ازبکستاني جګړه مارانو او د 2 جګپورو طالب قمندانانو په ګډون 9 وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو جګپوري حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه عکس العمل ښودلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې له یوې مفتشې سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی، خو د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند د دې اقدام دفاع وکړه. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس ستولتنبرګ سره وګوري. او که څه هم د اسپانیا سرپرست صدراعظم او واکمن سوسیالیستان به په نننیو انتخاباتو کې مخکې وي، خو اټکل کېږي چې ښایي اکثریت ترلاسه نه کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه هفته شکست سکوت با من مرسل نرسلا خوش آمدین. هلمند که از جمله ولایت ناامن خوانده می شود و قربانی اصلی جنگ جاری در این ولایت نیز مردم ملکیان، در کنار تحمل بار جنگ، امکانات محدود صحی و حتی عدم دسترسی باشنده های این ولایت به ویژه زنان در برخی ولسوالی ها به خدمات صحی باشنده های ولایت را به مشکل روبرو کرده. هلمند ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې ډیری فعال روغتیایي مرکزونه په مرکز لښکرګه او مرکزی سیمو کې دي، او د لرو پرتو سیمو څخه ښځې نشي کولی د اجنت نامنۍ او د جګړې دوام له امله نشي کولی دغه روغتیایي مرکزونو ته د خپل ستونزو د حل لپاره مراجعه وکړي. د نور بستۍ د دې اونۍ په خبرونه کې په هلمند ولایت کې له مدني فعال ډاکټر اغلی سوما عظیمی سره په هلمند ولایت کې د خلکو پر روغتیایي ستونزو او د غرض د وضعیت د ښه کېدو لپاره پر وړاندیزونو بحث کوو. اغلی عظیمی د هلمند ولایت څخه زموږ سره په لاین کې د اغلی عظیمی خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم.
بله، ډېره مننه له دې نه چې خبرونه کې موږ سره برخه اخلي. لومړی که په عمومي توګه په هلمند ولایت کې په روغتیایي امکاناتو او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي باندې بحث کوو، روس صبر شو د میټمنو واسطه.
ډېر ښه. نو د صحي خدماتو په وړاندې په هلمند کې خو نقاطو ته اشاره وکم. لکه څنګه چې په افغانستان کې نه یوازې صحت بلکې ټول تاسیسات د 30 کلونو جګړو په امتداد تخریب شوي دي، خراب شوي دي. د خلکو ذهنیتونه، د خلکو د سواد کچه، مکتبونه، شفاخانه، هر څه تخریب شوي او ویجاړ شوي دي. خو په 1300 لسیزو کې WHO کوشش کړی تر څو داسې یو سیستم رامنځته کړي چې وکولای شي د کلي قصباتو شعارونو په سطحه باندې میډوایف چې دی یا هم قابلې جوړ دوای و روزی تر څو وکولای شي په خپل سطحه د مور ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او یا هم مخنیوی وشي. دا تقریبا د 2002 او 2003 څخه دا پروسه د WHO لخوا شروع شوی ده او تر اوسه دوام لري چې په دې ارسه کې ډېر زیات پرمختګونه شوي. که څه هم دا پرمختګونه د دې نه وي چې ووایو بس دی، ولې بیا هم نور پرمختګو ته ضرورت شته.
بلې، دا خو هغه خدمات دي چې تاسو اشاره ورته کړې چې له 2003 او 2002 کال نه را په دې خوا دا پیل شوي دي. ډبلیو ایچ او له خوا نه دلته اصلي بس د هغه فضا یا محیط چې په هلمند کې دی د نامنی، البته په دې باندې وغږیږو چې څونه امکان د دې شته چې خلک دغه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی پیدا کړي، ځکه ډېری سیمو کې جګړه ده او خلک نشي کولی مرکزونو ته لاړ شي او هلته هغه روغتیایي ستونزې چې دي، روغتیایي خدمات چې دي، لغې استفاده وکړي.
ډېر ښه، زه به در سره خپل نظر شریک کوم په دې برخه کې. لکه څنګه چې دا معلومه خبر ده، د مور او ماشوم مړینه تقریبا په ټوله نړۍ کې زیاته ده، خو په افغانستان کې او بل خصوص په هلمند کې. هلمند یو له هغو ښارونو نه ده چې دا کچه پکې ډېره زیاته ده، ولې ورځ تر بلې د صحت په پوهېدلو سره چې د تعلیم کچې د تعلیم د سه کچې په لوړېدو سره د مکتبونو په جوړېدو سره اوس کوشش شوی تر څو وکولای شي د مور او ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړي او مخنیوی ترې وکړي. او دا شی باعث ګرځېدلی چې څنګه وکولای شو په منظم شکل سره ماشومان وزېږو او وزېژول شي. او د دې لپاره یو مهمه برخه چې فاميلي پلانینګ بلل کیږي. فاميلي پلانینګ خپله د وزارت د ستراتیژي یو مهمه برخه ده چې څنګه کولای شو په یو منظم شکل د یو ماشوم او بل ماشوم ترمنځ فاصله راشي، څنګه وکولای شو د مور د صحت ته نور توجه وکړو، او په عین حال کې د مور د صحت سره سره دوی ته باید صحیح بشپړ روغتیایي تعلیم. سنتي جامعه د پرواز او رواج کلتور او نناتو ولاړه جامعه ده، او خو بیا هم اوس هم د مول بازي خراب رواجونه دي چې باعث ګرځي چې مور او ماشوم د خویندو او میندو بشپړ پاملرنه ونه شي. مثلا په کلي کې یو سپین سره د هلمند په بازي ولسوالۍ کې دا ډېر مخ سره دي، ډېر ور سره مخ کېږي چې په مثلا په یو کلي کې یو سپین سره چې په سینه مسله کې ده، نه د طبابت قانون ورته معلوم ده او نه هم مثال په دې پوهېږي چې څه باید وکړو څه باید ونه کړو. پاک شرایط نه مراتول دي، دا شی نه ډېر مخ ته راځي چې مثلا دا ښځه پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي، او مثلا هغه چاپېریال یا محیط دې ته نه وي اماده چې هغه ته ولادت ورکړي، نو دغه شی نه دي چې د مور او ماشوم ترمنځ ډېر مشکلات ډېرې خبرې منځته راوړي او دا کچه ډېره زیاته وي. او لکه مثال دا چې د طبابت په قانون نه ده خبره، بیا هم دا پورته کېږي یو خور ته ولادت ورکوي، او دا یو معلومه خبر ده چې د ولادت پروسه یو مغلق او پیچلې پروسه ده چې په ډېر شدید شکل او په ډېر جدي شکل سره د مور او ماشوم مراقبت ته ضرورت لري، منظم محیط ته ضرورت لري، منظم دوا ته ضرورت لري، منظم سیټاپ ته ضرورت لري، تر څو مور پکې آرام احساس وکړي. مور د هرې نگاه نه باید بېغمه اوسي، یعنی هیڅ مشکل به رامنځته نه شي. دا یو چاپېریال یو محیط ته ضرورت لري. کوم چې په هغه کلي کې مثال دا ښځه پورته کې ولادت ورکوي، هغه تل نه وي اماده چې په دې کې بعضې شیان دي چې د مور د ولادت په وخت کې ورته بعض ډېره پاملرنه وشي، لکه مثال د فشار کنټرول دی، حیاتي علائم دي، د وینې د زیاتې باید مخنیوی وشي. دا ټول مسایل ډېر جدي دي، ولې په کلي کې کوچنیان زیږېدل کېږي هغه دی چې مختلفو مشکلاتو سره.
بلې، لکه تاسو چې اشاره وکړه چې هم روغتیا وزارت له خوا تاسو هغه پلان درکړل شوی دی، خو دې ته په کتو چې سیمې ناامنه دي او خلک هم تاسو چې اشاره وکړه سواد کچه ډېره ټیټه ده، د پرسونل له لحاظه څونه امکان شته چې تاسو دغه برنامه تطبیق کړئ، ځکه ناامنو سیمو ته لاړ شئ او هلته خلکو ته په دې اړه آګاهي ورکړئ؟
زه سره هم همدې خبرې ته زه دا خبره درته کوم. لکه مثال دا خو معلومه خبره ده چې زمونږ وظیفه ده د صحي خدماتو د مدیرانو د کارکوونکو وظیفه ده، سره هم دې خبرې ته خپل باور سره. او یوه بله خبره چې باید حتماً وشي، حتماً د یادونې وړ ده، هغه دا چې زموږ په جامعه کې ښځو ته یو مثال داسې یو رقم کتل کېږي لکه د هغوی بیرون تګ یا ډاکټر ته تګ یو شرم ګڼل کېږي. او نارینه مثال بعضې نارینه یې دی چې وایي چې زه ښځه ډاکټر ته نه بیایم، ښځې سره زه ډاکټر ته نه ځم، په موټر کې نه سپروم، په موټر سکل زه شرمېږم چې دا بیایم. دا ده او هغه ده، دغه شی نه دی چې مثال د مور او د ماشوم د مړینې کچه ډېره وي. او مثال لکه ناری نه چوای چې زپدې باندې شرمېږم دغه لپاره صحي خدماتو ته ضرورت لرو. مثال لکه دا باید کور تر کوره دا خبرې ورځېږي چې مثال د هغوی ذهنونه باید فعال شي، او مثال د بیچاره طالب بې تعلیمه خویندو د صحت سره ځل دا ډېر غټه جفا ده چې دوی داسې یو فکر لري چې دا شرم ده چې دا په موټر کې بیا یم، یا زه دا ډاکټر ته بیایم، یا دې سره ډاکټر ته ځم. دا ټول مثال ډېر منفي نقاط دي چې دوی په خپل ذهنو کې لري، او دا په ټولو هلو
بلې اورم سم غږ بلې مهرباني.
او په مثال دا په موږ ټولو باندې فرض ده، په صحیح کارکوونکو باندې فرض ده، د دولت په صحیح مامورینو باندې فرض ده، تر څو کور په کور صحیح معلومات ورکړل شي، او تر څو چې وکولای شي د خویندو حق هغوی ته ورکړل شي، او خویندې باید په صحیح وخت باندې ډاکټر معاینه خانې ته ځورل شي. ځې کورونه د نارینه او ذهنونه باید جوړ کړي، هغوی ته باید یو روشن فکري ورکړل شي. او زمونږ په نظر په تېرو شلو کلونو کې دا کار ډېر شوی دی دلته، دا ځینې ده چې کار نه دی شوی، ولې اوس هم کار ته ضرورت لرو. او کار هغه وخت کېږي چې د ټولنې سترګې خلاصې شي، او د ټولنې سترګې هغه وخت خلاصولی شو چې مثلا دوی ته دغه معلومات کور تر کوره ورسو. ځکه مثال بعضې فامیلونه دي چې که مثال دلته یو غونډه ونیسو دې په اړه، نو بعضې هغه کورونه چې اصلا موږ ورته غواړو دغه غونډه ونیسو هغه دلته اجازه نه لري چې دلته راشي. نو د دې لپاره مهمه ده چې هغه که د ورقې د لارې وي، که د کور ته د تګ له لارې وي، که د کمپاینو د لارې وي، نو دغه زه فکر کوم چې یوازینۍ لاره ده چې دوی فکرونه
تر اوسه پورې داسې کمپاینونه په ولسوالۍ په کچه البته ترسره شوي دي، تر څو خلکو تاسو آګاهي ورکړي. او کله چې تاسو کمپاین ترسره کړی دی، د خلکو استقبال څنګه دی، خلک برخورد څنګه دی، دا په ټولنه کې دا شی چې تاسو آګاهي ورکوئ دا د جذب وړ ده، خلک په دې باندې عمل کوي، وروسته تاسو څه تغییر احساس کړی دی؟
ترشي درته که زه خپل د ځان په اړه درته ما چې مثال کوم دفتر کې کار کړی، د خپل ډبلیو ایچ او دفتر سره ما کار کړی، او زه چې کله ساحو ته تللم همداز ما وظیفه وه چې زه باید هغوی ته دا توصیه ورکړم چې مثال ماشوم ته څنګه شیدې ورکوي، ماشوم سره څنګه برخورد باید وکړي، ماشوم سره مثال د دغه وړکې څوک نه تاسې څنګه رویه کوي، هغه همغه سیادت کېږي. هغه د ما وظیفې مطابق ما دا کارونه کړي دي. د څه خاص کمپاینونه ما نه لیدلي. مثلا یو څوک په یو دفتر کې چې کار کوي، هغه ځي په ولسوالیو کې دا کمپاین کوي، هغه خپل د وظیفې له طرفه چې دا مجبوره ده چې باید دا کار وکړي. ما خپله دغه کار کړی د دفتر د خوانه، او نور څه خاص کمپاینونه نه لیدلي.
بلې، د دې نتیجه څنګه وه؟ څومره تغییر تاسو به احساس کړی وروسته داسې خپرونو نه به نمونه چې تاسو اجرا کړي دي؟
ولا په دې کې موږ خپله ډېر تغییر لکه مثال هېته چې زه خپله تلم هغه داسې نه و چې زه په ورغلم او بس هغه به بیا مهمداسې پرېښوده، هغه به موږ تعقیبه و چې توده مثال هلته څومره مثبت نقاط راغلي دي، څومره اضافه شوي، څومره کم شوي دي. هغه کوم ساحې چې موږ خپله دا ټرېننګ ورکو په هغې کې موږ ډېر تغییرات ولیدل، او مثبت تغییرات مو ولیدل، او خلک هم ډېر خوشحاله وو. او بیا مثال لکه په کوم ډبلیو ایچ او دفتر کې چې موږ کار کوو، هلته یوازې نه دا چې مثال څنګه ماشوم ته شیدې ورکول شي، څنګه د ماشوم سره برخورد شي، نه یوازې دا، بلکې دا هم چې مثال په کور کې یو فامیل خپل د خاوند سره یا خاوند د مېرمن سره راځي نه په ژوند کولو کې، یا جنجالونه یې ترمنځ، نو دوی بیا موږ مجبوره کړه، دوی موږ تشویق کړه چې راځي دفتر ته خپل مشکلات ووایو، او هغه ته موږ خبر د حل لاره جوړول، یا یو طرف یا بل طرف مطلب دلته دوی ته موږ د حل لاره جوړو. نو دا کمپاینونه موږ ولیدل چې دوی راتلل دفتر ته، هغه خلک ته اجازه نه درلوده، پس د هغې نه بیا دوی راغلل دفتر ته، دوی مشکلات موږ حلول.
بلې، ډېره زیاته مننه. زه به د خپرونې سره د اړیکې شمېرې اورېدونکو ته ووایم، دوی کولی شي له دې شمېرو څخه په استفادې خپلې پوښتنې او نظریات له موږ سره مطرح کړي. له خپرونې سره د اړیکې شمېرې دي 0995 45 40. د خپرونې بله شمېره ده 0 2 2 5 5. بلې اورېدونکي له واورو څوک دي او له کوم ځای څخه اړیکه نیولې؟ بلې، السلام علیکم.
السلام علیکم،
مهربانی، څوک یاست؟ لکم زیت خماری کنی ولی؟ بله،
جعفری له هلمند نه اړه کني وای.
بله مهرباني. بل نوم هم بل متوجه نشم مهرباني یو ځل نوم بیا راته وای.
جعفری.
بله جعفری صاحب. بله مهرباني له هلمند ولایت. بله مهرباني. بله جعفری صاحب مغه غوري. بله جعفری صاحب مهرباني وکړه تاسو غږ اورم پښتنه لری که نظر لری مهرباني وکړه.
السلام علیکم زما د من منی خور صدا پښتنه په علم کې دا یونانی د وخانی اندیری زیات دي یعنی دا خلک دا تداوی کوي دا د خور نظر باندې غواړم.
بله بله ساسو بله ساس پختنه واخ ساتمن به زمنګ میلمنه تاسو جواب کی منه نه تاسو لري کس. بله بله د دې پختنه بیا تاسو تکرار کوم روسا یو بل اوریدم کلر دوه ورځې د دې پختنه څه د ورس تاسو سره ګرځو. بله السلام علیکم. بله اسما غاوري. بله تاسو غږ زاورم مهرباني وکړئ. بله پښتنه لري څوک یاست؟ بله سلام علیکم. الو
و پښتنه لرو پښتنه دغه موږ وطن کې خو ډاکټر هم تم کار نه کوي خو دا یو نه سالي د ګرتراک موږ د شپې په ځای به یو ورسم منظور ورشي سوا پرتا نو موږ خو د مات نه سلو افشار شرطه شارته چې تللو هغه یو ساعت یو نیم ساعت لار وه ډېر مشکل و مو دپاره زنانه مریضې دپاره دوی ته اوس روغتیایي کلینیکو کې هم کار نه شته.
وبخې نوم هم څه دی او کوم ځای څخه مړیکه نیولې وه؟ ناوی ولسوال نه ډیره منن وکیل رور سیات من انشاءالله تاسو پوښتنې ځواب وایي. بل اورېدونکي هم لرو او څوک دي؟ بل السلام علیکم.
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله بفرمایین کی هستین از کجا تماس گرفتین؟
سلام علیکم آقای منصور. سلام علیکم به شما به دکتر صاحب محترم مهمان شما.
بله سلام علیکم اخونزاده صاحب بفرمایین.
از مهمان محترم شما سوال دارم.
بله بفرمایین.
سوال کن زبده و دیگه اگه افغانان چیدی اکثر چیدی دا د کلو کلو څخه دا غری وای دی چې دا چې دې په کوزو کې څه دا ګانس نه سېدم څه چې معنا دا لا دا ورکړي به خطر دا چې وړاندې مشکل پیښ شي هغه د کلی راځي و کې و چې خو دا ځابونه کې دا څه دا معنا دا خلک چې هغه دې شخصي د ولادت کلینیک ته مراجعه کوي. بیا په کلینیک کې داسې قابلي دوی او پنځه شل میاشتې داسې وایي دا قابلګي ما تجربه نه لري د کار تجربه نه لري دوی چې داسې څخه فارغ شي یو ځای مقرر شي بالا کار تجربه نه لري دا مریض ښځې چې ودوی ته لاسي یو څلور پنځه ولس خو د دوی د لاسه په تلپات ځي بعد بیا روبال سراولی بل هغه یو کم تعلیمان سره په خپلتي باندې پیښې چې سامه ولادت وکړي د مېرمنه څخه ما سوال دار چې دا تجربه قابلیت یې ولې یو ځای مقرر وایي ولې یو تجربه نه کړل لږه سره کار نه کړي چې تجربه باز
دې دایم ملکارو بله ساس پختنه وخت لات من به ساس پختنه تزو وایز مونږ ملمنه. بله بله هغه زمي لومړی به د خغلی جعفری پختنه تر شل لمن ورته خو دې پختنه دلوده د یونانی دواګانو پاړه زوړم د پختنه سیمه مطرح کوم چې علت څه دی چې خلک دې ته د رسمي یا طبابت او اند او سنید اثر تبابت موجودیت سره سره خلک به یونانی دواګان ته مخه کی. آیا په ځینې سیمو کې به شکایت دا دی ویل کی چې هلته داسې دغه روغتونونه نشته سي روغتي مرکز نشته خلک مجبور دي له مجبوریت له مخې دلته مخه کړي؟ علمن ولایت کې ساسو لیدلې حال څه دی تاسو خو ځکه سیمه کې یاستئ؟
په هلمند ولایت کې د یونانی دواګانو په اړه زوم د یونانی دواګانو زاینه موږ لرو یا مثال هغه نفر چې د یونانی دواګانې خرڅوي هغه لرو خو زما په نظر یونانی دوا هم کار کوي د مریض لپاره. دا زه د تجربې نه درته وایم. زما خپله مور ده یونانی دوا دوانه ډیره استفاده کوي نسبت د تبابت د ډاکټرۍ د دوانه زغه په دې خاطر مثال زما په نظر یو مریض چې سو مریضې لري مثال فشار د شکر د بل د بل د بل د ډاکټرۍ په دواګانو کې داسې یو شی ده چې مثال موږ وایو یو مثال یوه دوا ده دا د شکرې لپاره فائده کوي مګم په عین وخت کې چې هغه مریض د فشار مریض لري هغه لپاره ښه نه ده ډېر وخت داسې زما خپل مور د ډېرې خاطر مې یوناني دوا ډېره کاروي چې مثال د شکر
یعنی تاسو غواړئ وایئ چې دا د یوناني دواګانو د کارولو علت په هلمند ولایت کې روغتیایي خدماتو د نه لاسرسي علت نه دی دا خلکو خپله غوښتنه ده
نه دا د خلکو خپله غوښتنه ده او یو غټ علت یې همدا ده چې د ډاکټرۍ د دواګانې چې دي مثال یو چې شکرې ته فایده کوي هغه بله مریضې ورته نور هم خرابوي نو د هغه یوازینی علت دا ده چې د یوناني هوا دوا بیا کاري چې هغه فشار ته هم ګټه کوي شکرې ته هم مثلا ګټه کوي چربي ته هم ګټه کوي نو غټترینه او بهترینه علت
بلی ښاغلي وکیل له ناوې ولسوالۍ څخه دوی د ډاکټرانو او د روغتیایي خدماتو کارکوونکو د کمکارۍ څخه شکایت درلود دوی ولې چې په دغه وزینو مراکزو کې چې دوی دي خدمات چې خلکو ته باید رایه کړي هغه نه رایه کړي نه وړاندې کوي نو له دې امله خلک هم د دوی نه شکایت لري او مریضان هم ډېر کله زړه نه ښه کوي چې مراکزو ته مراجعه وکړي ځکه دوی وایي چې دوی اصلا راضي نه دي له دغه خدماتو له وړاندې کولو له بهیره تاسو څه فکر کوئ چې د خلکو ستونزې څونه جدي دي او باید روغتیا پالان دې ته توجه وکړي او خلکو ستونزو ته ځکه یو خوانه کې د کارکوونکو کموالی وي بلخوا تاسو ته معلومه ده چې په د هلمند په څېر په نورو ولایتو کې هم البته مشابه ستونزه موږ دا لرو چې خلک په ډېره ستونزه یو مرکز ته ځان رسوي د ناامنۍ له امله ترانسپورتي ستونزې چې لري او اقتصادي ستونزې چې لري بیا وروسته که دا خدمات نه رایه کېږي دا به څونه جفاوي د خلکو سره
په دې اړه زه غواړم چې خپل نظر شریک کړم لکه په ناوې ولسوالۍ کې یا په نورو ساحو کې د هلمند په ولسوالۍ کې په هر ځای کې کلینکس ته او دا چې مثال په کې څوک سم کار نه کوي هغه د هغوی خپله ګناه ده دا ځینې ده چې مثال څوک نن ورځ لري سبا ورځ نه لري دا دنیا لري او هغه دنیا نه لري هر څوک مجبور ده چې خپل ریسپانسبلټی چې ورته وایي یا خپل مسؤلیت ډېر په صداقت سره مخته بوځي او دا چې مثال د کلي خلک دې نه شکایت لري لکه ما چې مخکې یادونه وکړه بعضې خلک دي چې هغوی په دې کې مشکل لري چې زما ښځه دې مثال ډاکټر ته یا شفاخانې ته نه ځي دا د لاسه کې دي او بعضې خلک چې غواړي چې خپل د کور ښځه یا خپل خور یا خپل مور تر شفاخانې ورځي او هغه ته نه
تجربه لري دوی دولت په وخت کې مرسته کوي خو دوی راضي وایي چې دوی البته نظر مثبت په دې اړه دوی تجربه لري برعکس هغوی بیا په نرسانو او ځینو قابلو پر کړنو باندې وکیدل دوی ولې چې دوی تجربه ډیره کمه ده تعلیمات ډیر کم لیدلی او دوی د میرمنو ژوند له خطر سره مخ کیږي د ولادت په وخت کې واقعا څونه د ستونزه جدیده ده د تعلیم برخه کې ځکه په لرو پرتو سیمو کې ماتاسو شدید اړتیا لرو روغتي کارکونکو ته او وروسته بیا ځینې کسان راځي له ډیر کم تعلیم او تحصیل سره ځي الته روغتي خدمات وړاندې کوي دا ډیر حتی د خلکو د حیات سره لوبې کول دي ځکه د ژوند خطر متوجه کیږي که دوی کافی تجربه ونه لري
دا واقعیت خبره ده چې موږ په ولسوالۍ کې تاسو یو څوک لرو چې تجربه یې کمه ده ما خپل د تعلیم د کچې نه استفاده کوي سو استفاده کوي زه خپل دا نظر لرم زه خپل په دې عقیده یم هغه څوک چې سم کار نه کوي مقابل کسې حق لري ځکه هغوی پیسې مصرفوي هغوی زحمت باسي هغوی نه غواړي چې د هغه د مور د خور یا د اولاد ژوند خراب شي هغوی حق لري چې د دې کار نه شکایت وکړي هغوی حق لري چې تر ادارو پورې ځان ورسوي او شکایت وکړي په فلانکي ځای کې فلانکی کس د دغه لیاقت نه لري دغه باید کار ونه کړي او اداره مجبوره ده چې هغه څوک مثال په کلي کې سم کار نه کوي او دوی زه خپله د دې طرفدار نه یم چې د واسطه بازی نشو استفاده وکړي یا مثال وایي چې زه خود رئیس لوري ما هغه باید ما واخلي په ناوې یا په بل ځای کې د ما مقرره کې چې زه خپل د یو ذره تعلیم نه سوء استفاده وکم او زه پیسې وګټم. زه د دې بالکل خلاف یم. هر هغه څوک چې خپل مریض یې شفاخانې ته وغه هلته سم مراقبت د مریض نه کېږي دوی حق لري چې ووایي چې فلانکی کس په فلانکي ځای کې چې کار کوي حق د دغه کار نه لري. دوی د شکایت حق لري او دوی په دې کار کې زه ورسره یم. شکایت لري دا غن زور سره یم. زه تر ادارو پورې بیایم. زه تر هغه کسه پورې بیایم چې دوی غږ باید واوري. دوی غږ باید واوري چې دوی د غږ باید صحیح استفاده صحیح استفاده د دوی د غږ نه ونه شي. دوی غږ باید صرف نظر
نه اوس تیرو کلونو ته پرتله مونږ البته شل کاله اوږد مزل طی کړی دی چې د هغې نه تر اوسه پورې ظرفیتونه رامنځته شوي. د ولایتو په کچه کې راته ووایي چې د هلمند ولایت په کچه دغه ظرفیتونه څونه دي اوس هم په روغتونونو کې او د روغتیایي خدماتو په مرکزونو کې د ښځو حضور څنګه دی؟ البته د کارکوونکو چې تر څو خلکو ته معیاري صحي خدمات وړاندې کړي. آیا هلته تر اوسه هم ښځې دې ته زړه ښه کوي چې لاړ شي په لرو پرتو سیمو کې او ولسوالیو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي؟
او ډېر فیصدي خلک مونږ لرو چې هغوی فعلاً هم په ولسوالۍ کار کوي او ډېر خلک مونږ لرو چې غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. ځکه یو خو د وظیفې د نه لرلو د بدبخته یې دوی غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او بل دوی بعضې خلک مثال مونږ څو رقمه خلک لرو بعضې خلک د دې دا کوشش کوي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم دا زه باید انتقال کړم بل چاته. بعضې خلک وایي چې دغه څه چې زه ځان سره لرم د دغه نه زه باید استفاده وکړم مثال پیسې وګټم. بعضې خلک وایي چې دغه څه د ځان سره لرم زه باید مثال دغونه خواري چې ما کړې ده زه باید یو وظیفه ولرم تر څو په عین وخت کې ځان ته مو فایده ورسوم او په عین وخت کې یو بل چاته دغه خپل د څه چې ما ګټلي ده دغه نه زه باید بل چاته ګټه ورسوم. نو څو رقمه خلک مونږ لرو ډېر خلک دي چې اوس مثال د وظیفې د بدبختۍ له خاطره غواړي چې لاړ شي په ولسوالۍ کې کار وکړي. بعضې خلک د دې نه وایي چې هغه خلک مونږ ته ضرورت لري باید مونږ هلته کار وکړو. بعضې خلک خپل د شخصي مقصد لپاره غواړي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي تر څو پیسې لاسته راوړي.
بلی د امکاناتو مسله د دولت لخوا نه امکانات څنګه دي بهتر امکانات برابر شوي هغوی ته ځکه باید یو څه امتیاز په نظر کې ونیول شي ناامنو سیمو ته یا لرې پرتو سیمو ته تر څو خلک ځي. خلک هم له ستونزو سره مخ دي ځکه هغوی د هغوی راتګ ډېر ستونزمن دی. مرکز ته لکه ما چې څنګه مقدمه کې ویلي زمونږ اورېدونکو مونږ سره داسې شکایتونه مطرح کړل چې هغوی ویلي چې ډېری مرکزونه په مرکز لښکرګاه کې او یا مرکزي سیمو کې جوړ شوي دي او دلته لاسرسی د خلکو ډېر ستونزمن دی ځکه لارې بندې د جګړو له امله او ناامن هم د سیمې دوی ژوند له خطر سره مخ دی کله چې دوی مرکز ته راځي.
خپل روغتیایي مرکز خو هغه کوم مسؤلیت چې دوی تر سره کړی مثال په هر ساحه کې په هر کلي کې باید دوی روغتیایي مرکز جوړ کړي هغه یې کړی ده. او دا معلومه خبر ده وخت چې دوی روغتیایي مرکز په یو ساحه کې جوړي نو هغه ته به بیا پرسنل ته ضرورت وي دا رقم. نو مثال خپل روغتیایي مرکز د خپل مسؤلیت تر سره کړی ده چې په هر ساحه کې روغتونونه جوړ کړي دي او بل پرسنل چې مثال غواړي هلته کار وکړي لکه مخکې چې ما وویل څوک د شخصي فائدې لپاره څوک بل چا د فائدې لپاره غواړي هلته کار وکړي. او خبر ده امتیاز تر کومه چې زه معلومات لرم که د دفتر دخوا مقرر کېږي که د صحت عامې دخوا که د هر خوا نه مقرر کېږي نو څه ناڅه امتیاز لږ زیات دی په نظر کې نیولی ځکه لکه د شرایطو د نکاح نه شرایط سم نه دي یو څوک مثال شرایط سم نه وي هغه هلته ته غاړه ایښي او دا وایي چې زه هلته کار
کوم. بلې آغلی عظیمي که په لنډه توګه راته ووایي ځکه وخت هم کم دی چې څونه سیمې خلک څونه تشویق شوي دي چې تر څو دوی خپل لوڼې ولېږي تعلیم او تحصیل ته تر څو راتلونکي دوی وکړی شي هغه خپلې سیمې ته خدمت وکړي په لنډه توګه ځکه وخت کم دی.
لکه څنګه چې اوس ډېر خلک تقریبا 90% 95% خلک د وظیفې او د تعلیم او د دې شیانو په قدر باندې ډېر پوه شوي دي نو تقریبا 80% خلک کوشش کوي چې دا چې مثال ما تعلیم کړی ما زحمت پاسلی د دې نه استفاده وکړم هغه که بیا په مرکز کې هغه که په ولایت کې او که په ولسوالۍ کې. زه لکه خپل ځان که د مثال کې درکوم ما ډېر زحمت پاسلی نو زه غواړم چې دغه زحمت نه مې زه استفاده وکم، نه چې ما زحمت پاسلې او په کور کېنم، دې زحمت مې زه غواړم چې دا زحمت مې نورو ته انتقال کړم، هغه څه بیا په ولایت کې که په ولسوالۍ کې
بلې. غلی سوما عظیمی مدنی فعاله او ډاکټر اپ هلمند ولایت کې په خبرونه کې ساسو له ګډون څخه یو نړۍ مننه.
شکست
سکوت یا نور بست خبرونه ته راتلونکي خبرونه مو په لوی الله سپارم.